وخت د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو په بلګړی کې د عبدالحی کاکر سلامونه منې په شمالي وزیرستان کې د فوج له ګولباریو تباسوی بازار او ماليزیان په دیړه له یو کارپو سره مرکه د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف پر ضد د غداری مقدمه د ترکی د وزیر اعظم د پاکستان سفر د پاکستان او هند د لوړپوړو چارواکو لیدنه په کراچی کې د ماشومانو ورکېدل هغه څه دي چې تفصیل یې پروانه غړي کې درکو د ځوانانو ژغ د غړي په پای کې وړاندې کوو په فایل کې به انیس اجمل خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې نن تر ماخام شپږ بجو پورې کرفیو لري کړل شوی نن د پاکستان پخانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارې د مقدمه اوریدنه کې د نوموړي عدالت ته حاضر نشو او د مصر سرکاري میډیا خبر ورکوي چې د هیواد وزیر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړی او واستہ خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې نن تر ماخام شپږ بجو پورې کرفیو لري کړل شوی د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لريو ته ویل دي چې نن تر غرمه بخنه غواړم چې نن تر ماخام کرفیو لري کړل شوی خو د مشال لريو خبريال وایي چې په سیمه کې د وور وسو کرفیو لکبله اوسم خلک د روغتیا تګ راتګ او نورو یو شمېر مسلو سره مخامخ دي په وزیرستان کې کرفیو رستو لاغي لګول شوې چې د تیر زیارت په ورځ د ځای خلکو په وینا په میرلی او خو شاکلو کې امنیتي سواکونو رستو لاغي د توپو ګولې او داغلي کله چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په ځان مرګي برید کې سلور پوزیان وجل د میرلی اوسیدونکو وایي چې د پوز لخوا په بمباری کې شاوخوا سلور سلويخت کسان وجل شوې دي پوز د ولسی وګړو د وجل کېدو په اړه سندي ویلي البته ادعا کوي چې وسلوال یې وجل دي د ترکی وزیر اعظم ویلی دی چې د هیواد لپاره له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تیر ورځ په لاهور کې د پاکستان او ترکی تجارتي فورم ته په وینا کې ویل چې ترکی به په پاکستان کې د سرمایه کارۍ نه ګټه پورته کړي تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم ته په هیواد کې د سرمایه کاری کولو بلنه ورکړه ویل چې حکومت به د ترکی سرمایه کارو ته پوره تحفظ ورکوي د ترکی وزیر اعظم باندې د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره رسمي ملاقات کوي نن د پاکستان پخانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارې د مقدمه اوریدنه کې د نوموړي عدالت ته حاضر نشو د پرویز مشرف وکیل عدالت ته ویلي چې پرویز مشرف د امنیتي وجوهاتو له وجې نن عدالت ته نه دی راغلی بلخوا خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د جنوري په لومړۍ نیټه د حاضرېدو حکم ورکړی د دې نه وړاندې تېر ورځ اسلام آباد های کورټ د غدارې په مقدمه کې د پرویز مشرف درې درخواستونه رد کړي دي پرویز مشرف دا درخواستونه د خصوصي عدالت د جوړولو په دغه عدالت عدالت کې د ججانو ټاکل او په مقدمه کې د اکرم شیخ د حکومتي وکیل د جوړولو پاړه وو په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د قبایلي سیمو د آبادۍ د فلاح یا پاپولیشن ویلفیئر ادارې ملازمینو احتجاجي مظاهره کړې احتجاج کوونکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې د تیرو شپږو میاشتو نه د دې د محکمې د سلګونو ملازمینو تنخواګانې بندې دي چې له وجې یې له مالي مشکلاتو سره مخ دي نیټو وای دو سرتیری تیر ورځ په جلا جلا پیښو کې وجل شوې دي نیټو په یو اعلامیه کې ویلي یو سرتیری د ګل پر ورځ افغانستان په ختیځ او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې وجل شوې دي نړیوالو ځواکونو د وجل شوو سرتیرو د پیژنګلو د برید د ځای په اړه څه نه دي ویلي په روانه میاشت کې تر اوسه پورې په افغانستان کې نهه بهر ملکي سرتیری وجل شوې دي بلخوا افغان چارواکي په غزنی کې د 1400 طالبانو د وجلو ادعا کوي د غزنی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي د دغه ولایت په بیلابیلو لسوالو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې وو وسلوال وجل شوي او سلور نور یې ژوندې نیولي دي چارواکي وایي د دې سربیره په یو هوایي برید او نښته کې نور نه وسلوال هم وجل شوي دي د غزنی امرستیال والی محمد علي احمدي نن مشال لیډیو ته ویل په عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وای په ځینو ولسوالو کې سرتیرو کورونه پلټلي او پنځه کلیوال یې له ځان سره بوتلي دي خبرونه د مشال ریډیو نه اوري د مصر سرکاري میډیا خبر ورکوي چې د هیواد وزیر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړي د مصر د وزیر اعظم حازم ببلاوی ویان نن دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لاغي کړي چې د قاهره په شمال کې په منصوره ښار کې د پولیسو د یو سټیشن مخې ته چاودنه وشوه په دې چاودنه کې چې ودانې ته زیان رسولې 14 کسان وژل شوي او خوښه سل جوړل دي. د وزیر اعظم ویان د دې چاودنې تور پر اخوان المسلمین ډلې لګوي، خو اخوان المسلمین ډلې نن په خبر شوي بیان کې دغه برید غندنه کړې. د روس او د اوکراین وزیر اعظمان بنن په ماسکو کې لیدل کوي او په دوړخیزه اقتصادي همکاري به خبرې کوي. د اوکراین وزیر اعظم میکولا ازروف به یورس په ماسکو کې وي او د اروپا او ایشیا په اقتصادي کونسل یا سپریم یوریشن اکنامیک کونسل په غونډه کې به برخه اخلي. د کل پرواز د روس د وزیر اعظم دمیتری مدودیف ویان د ویلي چې دواړه مشران به په سوداګرۍ، توانایي او په مهمه صنعتي او انفراستراکچر پروژو خبرې کوي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یو بل لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول هغه کسان له بنده خوشي کیږي چې په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې سره د شاملېدلو لپاره په مظاهرو کې نیول شوي دي. اور اس ته خبردار چې د کلاشنکوف فصلی ایجاد کوونکی میخائیل کلاشنکوف 13 ورځ د سلور نوی کلنې په عمر کې مړ شوی. کلاشنکوف په نړۍ کې په زیات استعمالیدونکو وسلو کې یو دی او د تیر 500 کالونو راهیسې د نړۍ په تقریبا اره جګړه کې استعمال شوی دی. میخائیل کلاشنکوف ته د پخانی شوروي اتحاد او اوسنی روس لخوا په زیات شمیر کې جایزې ورکړل شوی دي. میخائیل کلاشنکوف په دویمه نړیواله جګړه کې د شوروي اتحاد د پوز لخوا برخه اخیستی و او یو شمیر نور سپکی وسلې هم جوړې کړې دي، خو نوموړی د اکی و سلویخت یا کلاشنکوف په جوړولو زیات شهرت ترلاسه کړی. د نوموړي په مرګ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د خفګان اظهار کړی دی. د خبرینو پای.
خبرونه مو له نساج منځ خو اوریدل پروانه غړي کې د رپورټونه لرو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د فوج په ګولباري کې یوازې مرګ ژوبل نه ده سوی، بلکې د مریل بازار هم تباه شوی دی. څومره زیان رسیدلی؟
یو کال د 50 د 70-70-80 اتی لاکھ راسی سامان پر پریتو او دا مکمل توګه باندې وری څو دا او څو دا خپل دي کنه تا ودارې دي کنه بس سترګې نه ایسکه او به خپل کېره تر روان شي نه را ایسه واس وینا.
غیر سرکاري اداروي په کراچي کې سش کال تر 2000 زیات ماشومان ورک سوی دي.
اسپتال ته راوستي و نه اسپتال ته وبو پسلاره دی له وبر اورلي او په پدې کې جنې هغه بچا سپات دی نه لګیدا.
او په هند کې په زورګونو افغان زکون کې سبق وای، خو د دوی اساسي مسله څه ده؟
موږ یوازنی څنګهنداول چې هر وخت نو تکم د هندستان حکومت له خوا افغان ماشینو ته درسونه ورکول کیږي د سکالرشپ هغه موږ ته ډیر ناوخته راکول کیږي.
دا به په اونیس پروگرام د ځوانانو ژخ کې واوري. نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل ریپورت له شمالي وزیرستان خبرونه پیلو. د شمالي وزیرستان میرلی اوسیدونکو وایي د فوج لخوا د تیر زیارت پر ورځ د دوی په کورونو او بازار د بمباری لکبله ډیر زیات مالی زیان اوریدلې دي. ولسوای میرلی بازار په کندورو کې بدل شوی. دارنګ په سیمه کې پرون راځي د کرفیو لري کېدو باوجود دوی اوس هم د خوراکي شانو د کمښت سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې کرفیو وروسته له هغه ولګول سو چې تیر زیارت پر ورځ د ځای خلکو په وینا په میرلی او شاوخوا کلو امنیتي ځواکونو توپی گولی و دا غری او دا پا دی که چلور چلویشت کسان وجل سوی دی، خو حکومت وایی چی دا وجل سوی و سوال دی. البته فوج دا اولسی و گلو پارا چنه دی ویدی. پا دیاره دا مشالی رو خبریال ریپورت لری.
شمالی وزیرستان کې د پر له پسې اوو ورځو راهسه لګول شوې کرفیو یا ګرځبندیز د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکو په وینا د پرون ماسپخین نه لری کړی شوی. دوی اووی چې عوام کولی شي چې بغیر د سیارې او اندېښنې تګ را تګ وکړي. د سیمې خلک وایي په بازارونو کې نن خوراکي سیزونه نایاب دي، ځکه چې د تیرو اوو ورځو نه ټولې داخلي او خارجي لارې بندې وې. او میرعلی بازار کې د دوی په وینا هر څه وزیدلی. د میرعلی اوسیدونکو وایي بازار کې په درزنو دوکانونو، هوټلونو او مارکیټونو د توغندیو لګیدو له کابله ړنګ شوي او وسوځیدلی دي. په میرعلی بازار کې یو دکاندار خالد خان مشال ریډیو ته وې ټول دکانونه یې سوځېدلي.
رئیس سبو ټیم سے بزور هم په یو داس حالات باندې و لکه د بزور چې بالکل وینا کنه بالکل په بل مخ باندې بزور وشته و. باوجود دې خبرې چې د میزا د هول سیل ډیپو و کنه په لړۍ لړۍ باندې چینی لړۍ لړۍ غېړي او په لړۍ لړۍ دوڼه داغه پښې پرته وه. خو چې کله ځنن ورته ودرېدل بیا خپل دکان مو ته داس ولیدل شو چې په دې سره اتسا یسي شوي یاره د مکمل ایرې و ایر کروټې داغه یا پښې یسي وي. سوې دي کنه نه دا هارنګې مثال پرتري یو یو کاس د 50 نه 90 د 70 70 سیاسی لاکرا سے سامان پر سے پریتو او دا مکمل توگا بندے اور اتسوا دا اتسوا دا اپنے دی کنے تا او دا رہے دی کنا باس اس طرح کی نئیس کے اوبایا جی اپنے کرے تا راون سوی نیرا اتسوا سوینا
سناور خان وای خلکوز هم په یره کې دي او د خپلو خپلو دکانونو او مارکیټونو نه ملبه لرې کوي.
خپلې دکانې ته یاد نشته کې دی نشتي کنه د خپلې ډور د وجه نه هر سړی ډېر پریشان ده او هر سړی دی په خپل غمونه لګیا ده ویر بندې کنه هلته سمنینه ممنینه دا سر اردلې کوي او بیا دغه باوجود میش ډارېږي کنه چې داسې وي چې بیا حکومت میش ته ډزې ډیزر وکړو یا بیا وخلي کنه داسې په لا کې پسې درېدلې سمنینه ممنینه نه شي کوی کنه په حال کې باندې خو خرڅول مشکل دي کنه خو چې میش د ته یو سمنینه سره وبوسي کنه
د سیمې د خلکو توانونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل نو دوی وویل د خلکو چې څومره ځاني او مالی توانونه شوي هغې لړکې په هر سطح غوښتنه کړې.
ملګری هغه د میر سره په دې خبره کې مکمل اتفاق یې وکړ چې په ناتو وزیرستان کې جنگ سٹارټ او بالکل بندي مو په اسمبلی فلور باندې دا خبره کړې دو چې څومره دکانونه لنګ دي هوټلونه لنګ دي او څومره خلک مړ شوی دی هغه ته د خپل معاوضه داسې ملا شي لکه څرنګه چې نور په اسلام آباد کې ملاوي شي په لاهور کې ملاوي شي په کراچی کې ملاوي شي. میر د پولیټیکل انتظامیه سره په رابطه باندې د گورنر سره په رابطه باندې زه کوم ته دا خبره قسمی یا کوم چې کوم ورځ دا کیسه
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د یوې هفتې نه روان صورتحال کې د وزیرستان ګرین امن جرګې مشرانو د انتظامیه چارواکو سره جرګې روانې وې او انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته حالات بهتری پر لور روان دي او شپې مهال یې ټلیفوني نظام بحال کړی چې د میر علي بجلی به هم زر بحاله کړي.
د شمالي وزیرستان په حالاتو مو هر رپورت اوریدلی چې زیات مالی زیان هم پکې اوښتی دی. په امریکا کې کارپو ډاکټر تکیوای د وزیرستان په میرالی کې د تیر زیارت پر ورځ د امنیتي سرتیرو لخوا په ولسي آبادۍ او بازار باندې بمباری کې یو خوا د پاکستان فوج د ترګړي ضد کمزور استراتیجي شای نو بل خوا له دې پیښې په غبرګون کې راپورت شوی حالات داسې ښیي چې فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن کې ځان ته په زور خنډونه اچول غواړي.
یره جی زما خو بالکل ډیر وخت نه دا دغه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې اپریشن کول نه غواړي دای خو بالکل دا تاسو ته یاد دی د 2010 دس په شروع کې کې اني ویلو چې موږ اپریشن کوو بس اوس کو نن دغه سبا خو زما دا خیال دی چې دا داسې یو نی جرکون ته کې ریسپانس دا میر علی کې چې دی دا کاروي وکړو کې دې شي چې د دې آوټکم هغه څه وی چې دا اپریشن د پاره به هوا خراب شي. خو زه دا ګڼم چې دا پاکستانی فوج واقعي یو نالایک فوج ده. ټول سکالو شو چې ته کاونټر ټیرریزم کې نو یو علاقې نه در باندې بمباري وشي نو تور باندې توپخانه وره میرلی بازار دے خلق دی ریزیڈنشل ایریا دے خیبان دے توپخانے سره دے بمباری کم چل دے دغا سے دی پا سوات کے دا چل کولو توپخانہ پا ہاتھیانو کیو درولے مردان سره لانگ رینج اٹلری بمباری بکولا غزائینا نو دی دا کرونا دا سے کئی
نو چا وائی تاسا چی دغل تا کی کم وصلوال دی پا قبائلی سی مکیا پا وزرستان کی هغه سره به څه کوي د پاکستان په سوای تاسو
ګورېږي پاکستان فوج ته خو اوس پورې کې یو فوج دا غي فشن دا لري کنه چې د شي کې د سپیشلایز کې نو سپیشلایزیشن د دې چې کوم مشخص په کار دغه چې کاونټر ټیرریزم ستراتیجی په هغه سیمه کې اډاپټ کړي وي خو غیر مشکل زه دا وایم چې دا خلک تل راوستي چا دي دا دې نه دا معلوم چې پدرا پخیل کې څوک پروت دی په میرالی کې څوک دی په میرانشاه کې څوک دی کم مدرسه کې کم خلک زیرازی کم بازار کې څوک زیرازی پورې توپخانه هغه باندې چلول خو یو دفعه زما خو ذهن دا نه مني چې عقلمند کس دا کار کولی شي یا خو هغه الټیریر موټیوز لري دې نه کده سدا یو شر جوړ شي او ورپسې دا مظاهرې او دا نورې کیسې جوړ شي چې فوج دې کاروای نه مني شي چې وزیرستان کې کم خلک را راغلی دی غی د دې ملګری دی ممکه خلکو کې ځنې خلکو دی باندې کله کله حمله هم کړی دی لکه اوس د سیت ښکاری دا چې کېږي چې د دې او حقانیانو سره رښت راغلی دی خو زما د ذاتی خیال دا دی چې دې د حالاتو ته ګوري دا شیبه راښکی تر مارچ اپریل پورې چې افغانستان کې څنګه حالات جوړیږي دا غي په مطابق به بیا د فیصله کوي
چې څو وای تاسو چې د پاکستان دا کومه ستراتیژي ده لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی غواړي چې د مارچ پورې دا حالات هم دغه سره کاږي نو څه وای تاسو چې لري نه به څومره نقصان سیمه ته ورسیږي
ګوري چې موږ سیمه خو وسوځول بالکل برباد شو ولا اوس ما نن مضمون خپل واسطه د ویکلی کالم غدا امیر علی باندې مالک ما چې کم ورځ دغه بمباری کېده نو په قانوني اسمبلی کې په څه مسله باس کېده دغه د تماشا پارلماني ټکی دی که غیر پارلماني لفظ په دې باندې د پاکستان د پنجاب حکومت او لکه مرکزی حکومت دې خو د پنجاب نه خلق واکمن دي او اپوزیشن هم پنجاب والے په دې د هغه جګړه بیا بل ورځ تاسو کته د منګي خلاف او ګرانی د فلانې دې دغه د هغه خلاف نو دغه پرایورټیز ته وګوره او زمون پرایورټیز ته وګوره زمون خو که پښتونخوا د کفاټه د سویلی پښتونخوا د کوټه علاقې ده زمون خو اگزیستنشل مسله ده چې سبب زمون په څه حال کې کیږي او جون دی بو یو که وجلې کیږي که څه حالات دي
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف پر ضد د غداری د مقدمه په اړه یو رپورت د پاکستان د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف پر ضد د حکومت په درخواست باندې خصوصي عدالت د ماده شپږ تر لاندې د غداری د مقدمه اوریدنه تر 1 جنوري یعنی د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې څنډول ده د قانوني چارو د تجزیه کارونو په وینا کچيري د پرویز مشرف پر ضد د عین د ماتولو د غیر عین اقداماتو جرم ثابت سي نو سزا مارک یا عمر قید کې دلایسي په ډېره اسلام آباد د مشارېډو خبريال ریپورت لري
د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه چلولو لپاره د وفاقي حکومت په درخواست جوړ کړی شوی خصوصي عدالت کې نن د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې دریتنی بینچ د کیس اوریدنه وکړه د اسلام آباد نېشنل لایبرری کې جوړ شوی عدالت کې د اوریدنې په محل جسټس فیصل عرب وویل چې د پرویز مشرف جرم ناقابل ضمانت دی هغه ولی عدالت ته حاضر نشو په کومه چې د پرویز مشرف وکیل انور منصور وویل چې د پرویز مشرف ژوند ته خطر دی نو د سکیورټي د خدشه عدالت تعذیر نشو په دې خبرو جسټس طاهر افصاف در زیاته کړ چې باید نوموړي د سکیورټي د اندېښنو متعلق لیکلې درخواست ورکړې وې لدی وروسته خصوصي عدالت نن ریټایر جنرال پرویز مشرف ته د عدالت نه د حاضرۍ استثنا ورکړه او اوریدنې تر د راتلونکو جنوري د لومړۍ نیټې پورې وزنډوله او وی ویل چې راتلونکو اوریدنې کې به هیڅ یو بانه نه چیږي او دا چې راتلونکو اوریدنې کې به په پرویز مشرف فرض جرم لګولې شي کله چې د دې کیس او د فردي جرم په اړه مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وي
دا بالکل په قانون کې شته کوم ملزم په څه وجه باندې حاضر نشایي ته موږ اگزیمشن وایي بیا فردي جرم چې دی دا د کریمینل پروسیجر کوډ دلا نکیږي دا د زمون چې کما قانون دی ذات فوجداري نو دا د کاروایي یو سره چې کله ټرایل شروع کیږي او ملزم راغی عدالت کې او ټرایل کې صاف نه نورمنه په فردي جرم عائد کیږي او هغه بعد هغه نه ګوتی اغستې کیږي د دې مطلب دا چې دی کوډ تراغه او دی خپل مقدمه کې چلینو ازيري به کوي دی بخپل ډیفنس کوي دی بخپل وکیل پیش کوي او دغه رنګ دی بخپل په حق کې شهادتونه پیش کوي یا چې د خلاف کوم شهادتونه پیش کوي نو جرب کوي د دې خبره مطلب دا دی چې دا ملزم چې دی نو د خپل ځان پروسیډینګ ته د اوتړو او دی په دې کیس کې څه اخلي
اکبرتی زیاته کړه ک چې په پرویز مشرب باندې دا جرم ثبوت شو نو د دې سزا مرګ یا عمر قید دی
دا آرټیکل 6 سزا خو د کانستټیوشن چې کوم آرټیکل 6 ته پاره کې هو بالکل واضحه ده او بیا چلینو دې کې یو بل عنصر هم دی چې هغه مونږه او پاکستان پینل کوډ کې د کنفرنسي اگینست د یو ریاست خلاف چلین یا بغاوت یا سازش کول د پاره زمره کې هم راځي او بنیادی تور باندې چونکی دا د آرټیکل 6 مطابق کیږي نو د دې سزا خو ډیت پنیشمنت دی او په دې کې لایف امپریزمنت یعنی عمر قید هم کې دي شي او په هغه صورت کې چې کله دا کیس ثابت شي نو په هغه صورت کې دینا دا سزا ورکړي کیږي شي
دو رینجرو د چارواکو په وینا چې نن سحر کلا پرویز مشرف د خپل کورا دا ورېدنې لپاره راتلونو پلار کې ورته 15 کیلو چاودیدون کې مواد کې خودل شوی وو کوم چې ناکار کړی شول دا دې هم یاد وی چې حکومت د پرویز مشرف پر ضد داین ماتولو او 3 نومبر کال 2001 کې د ایمرجنسی لګولو په عمل باندې عدالت ته درخواست ورکړی وو چې د پر ضد د غداری مقدمه وچلول شي
داود جنرال مشرف پرزت د غداری د مقدمه پاړه باندې ریپورت چې اوس د جمهوریت تر لمړی نیټه پورې دغه مقدمه ځنډیدلې ده. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان چې د محل د پاکستان په سفر دی نوموړی ویلي هیواد یې له پاکستان سره تجارتي حجم زیاتول غواړي. په لاهور کې د پاکستان او ترکی تجارتي فورم ته په خپله وینا کې د ترکی وزیر اعظم وویل چې ترکی به په پاکستان کې له سرمایه ګذارۍ ګټه پورته کړي. بلخوا پاکستانی وزیر اعظم ویلي چې د ترکی سرمایه کارو ته به پوره پوره امنیت ورکوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال لري.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د لاهور دوره مکملول وروسته اسلام آباد ته راغلی دی. چرته چې بانو موړې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره یو په یو او بیا د ډلو په صورت کې ملاقات کوي. تیر ورځ لاهور ته رارسیدو وروسته د ترکی وزیر اعظم اردوغان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ګډه پاک ترکی بزنس فورم ته ویناګانې وکړې. فورم ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان د توانایي بحران له وجې مشکلاتو سره مخ دی. موږ بجلی منصوبو کې د ترکی د مرستو خواهشمند یو. پاکستان او ترکی مهم تجارتی شراکت دار دی. امید دی چې د دوانو ملکونو ترمنځ ښه تجارتی تعلقات به راتلونکي کې هم نور وړاندې لاړ شي. نوموړي ویل چې د دوانو ملکونو ترمنځ اقتصادي مرستې زیاتولو ډېرې موقع موجود دي. موږ ترکی سره دوه طرفه تجارت کې اضافه غواړو. پاکستان په زراعت، مواصلات او نورو شعبو کې د ترکی د تجرباتو نه استفاده کول غواړي. په دغه مهال د ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردوغان ویل چې ترکی پاکستان سره تعلقاتو ته خصوصي اهمیت ورکوي او ترکی به په شعبه کې د پاکستان مرسته او حمایت جاری ساتي. نوموړي ویل چې موږ نه صرف خپل منځي تجارت حجم زیاتول غواړو بلکې زراعت او سیلګرۍ په شمول په مختلفو شعبو کې پاکستان سره خپل مرستې به زیاتو. په ترکی کې د پاکستان پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپوه قاضي همایون وایي
پاکستان امیش لدی خط علاقات پاتی شویری بلکل ترکلی راگری دی دلتا موالتم خدا غیخ نیگیٹیو امپیکٹ دا ترکی و پاکستان ریلیشنز بادی نہیں زکا چی دا تعلقات پاکستان جوڑ دور مخی چی دا ہند مسلمانانو او دا دی علاقی خلقو دا ترکی دا آزادے دا پارا سپورٹ ایکسٹینڈ کریو نو دا آگی پیرایا کی قتل کی گی پا ترکی کی بیا چی پاکستان جوڑ شو نو آگی نپس دا تعلقات نورم دیر مخی تلا
یاد دیوی چې ترکی وزیر اعظم بانند پاکستان صدر ممنون حسین سره هم ملاقات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او هند ترمنځ په واګه پوله د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو پوځي چارواکو ترمنځ ملاقات روان دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وايي په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سرحد یعنی لائن آف کنټرول په ګډون یو شمیر مسلو باندې خبرې کیږي. تفصیل د مشال ریډیو خبري حل راکوي.
پاکستان او هند ډایریکټر جنرلز ملټری آپریشن ترمنځ د لاهور په واهګه بارډر ملاقات شروع شوې ده. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه ملاقات کې د پاکستان نمائندګي ڈی جی ایم او میجر جنرل عامر ریاض او هند مشر ولی ڈی جی ایم او لیفټیننټ جنرل ونود باٹیا کوي. د ایجنډې مطابق په ملاقات کې سکیورټي مسلو سره د لائن آف کنټرول په صورتحال غور روان دی. په دې ملاقات کې دواړه اړخونو لاړه یو یو بریګیډیر او درې درې لیفټیننټ کرنلانو هم ګډون کړی دی. پاکستان سرکاري ټي وي د آی ایس پی آر د خولی وایي چې د دې ملاقات فیصله په سیاسي کچ شوې ده. د ذکر دا روان کال ستمبر په میاشت کې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په نیویارک کې د ملاقات په وخت اتفاق کړی و چې په لائن آف کنټرول تاوتریخوالي کمولو لپاره به ڈی جی ایم اوز ملاقات کوي.
د پاکستان او هند د لوړ پوړو چارواکو پر واګه بارډر باندې ملاقات په دغه رپورټ اوریدي. د پاکستان پستر ښار کراچي کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرنې لمخي سش کال د شروع راځي د کراچي له شار څخه څه د پاسه 2000 ماشومان ورک شوی دي. په ورکو ماشومان کې اتیا ماشومان اتیا فیصد ماشومان او شل فیصد انجونه شامل دي. دا چې ورکسوي ماشومان چرته ځي او د دې څخه کوم کارونه اخیستل کیږي په دې اړه له کراچۍ څخه زموږ خبریال رپورټر لیږلی دی.
د کراچۍ د پښتون آباد سیمې جمیله د ګردې یا بختور کی مریضه ده. هغه د درملنې لپاره د کراچۍ سیول هسپتال ته د خپلې لسکلنې لور یاسمین سره تللې وه چې په هسپتال کې ترې یاسمین نامعلومه برقې والا له ځان سره بوتللې ده. د دې پیښې څه د پاسه یوه میاشت تېره شوه خو یاسمین پیدا نه شوه. د یاسمین تر ورکېدو وروسته د ده چوکیدار پلار خپله دنده پرېښودله او د خپلو خپلوانو سره یو ځای د خپلې ورکې لور پسې وګرځېدل. د یاسمین نیا بیبي او مشره خور وایي
دا مور ګردی بیمار و دې راوځي هسپتال ته چې هسپتال ته راوځي نو هغه هسپتال ته اوبو پسې لاړه دی له اوبو روړلې او بس پسې کې جینې هغه
یاسمین تر ورکیدنې وروسته دده د مور جمیلې خپله د ګردې ناروغي هېره شوې او شپه ورځ په خپلې لور پسې جاړي. خو یوه یاسمین نه ده، په کراچۍ کې د ورکو شوو ماشومانو لپاره کارکوونکي ان جی او روشنی هیلپ لاین د شمیرې له مخې سکال د دغه خار له بیلابیلو برخو څخه څه د پاسه 2000 ماشومان بې درکه شوي دي. د یادې ادارې له مشر محمد علي څخه مې وپوښتل دا ماشومان چیرته ځي او د څه دپاره په کار راوستل کیږي. که د یو کلن نه نیولې تر 15 کلنه پورې ماشوم ورک شي، نو د دې مطلب دا دی چې دا داسې ډلې اوچت کړی دی چې خیر یا سوال پرې غواړي. خو که د 15 کلونو څخه غټ ماشوم څوک اوچت کړي، له داسې ماشومانو او په تېره بیا له جینکو څخه په خپل وخت د جنسي استعمال کار اخیستل کیږي. د محمد علي په خبره د ماشومانو د تختونې زیاتره کیسونه د غریبو خلکو په سیمو کې مخې ته راځي. په غریبو سیمو کې یو خو د ماشومانو شمیر زیات وي او د دوی تختونکي مافیته هر قسم ماشوم په اسانه په لاس ورځي. په کراچۍ کې سی پی ایل سی پولیس د وړو جرمونو د مخنیوي ترڅنګ د ورکو خلکو د راخوشي کولو په برخه کې کار کوي. د یادې ادارې مشر احمد چنای په کراچۍ کې د ورکو شو ماشومانو په اړه وایي، زیاتره د غریبو کورونو څخه واړه ماشومان ورکیږي، د غزمنو خلکو سره هغه ډول مرستې نه کیږي څنګه چې په کار دي. خو زموږ اداره په دې برخه کې لګیا ده کار کوي او موږ ځینې ماشومان راخوشي کړي هم دي. بل د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د هغوی په مور او پلار هم ذمواري راځي. زما په خیال دوی ته هم په دې لړ کې خپل ذمواري پیژندل په کار دي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي یوې بلې ان جی او سپارک مشر سهیل ابړو وایي، په ټول پاکستان او په تېره بیا په کراچۍ کې د ماشومانو د ورکېدنې کیسونه په ځایي تاڼو کې هر ورځ د راپېښېدونکو پیښو په لیست یا روزنامچه کې لیکل کیږي او د ماشومانو ورکېدنې ته یوازې د رامنځته شوې پیښې په سترګه کتل کیږي. په دې لړ کې پولیس هیڅ نه کوي او نه هغوی داسې اسباب لري چې د ورکو ماشومانو په پیدا کولو کې مرستندویه ثابت شي. د هغه په وینا په پاکستان کې د ماشومانو تختول او د هغوی پټ ساتل اسان کار دی او همدا وجه ده چې کال تر کاله په دې پیښو کې زیاتوالی راځي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور.
د پاکستان فرایډی ټایمز لیکي اوس وخت راغلی باید افغانستان او پاکستان خپل منځني اختلافات ختم کړي او په سیمه کې د امن اصول لپاره کار وکړي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ولس امن او پرمختګ ته ضرورت لري. د دې مهمه برخه به له فرخنده وزیر واورو.
فرایډی ټایمز لیکي د جنوبی ایجیایی هیوادونو د میډیا سازمان سیف مال اخوا اوس په دینیزدو کې د پاکستان افغانستان د 300 زیاتو د پارلمان غړو خبریالانو د سیاسي چارو کارپوهانو په اسلام آباد کې د سیمې د امنیت او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. افغانستان او پاکستان دواړه دا وخت امنیت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي او په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره داسې فکر هم کیږي چې ګنې دغه سیمه به د ګډوډۍ اخکار شي. ډیلی ټایمز لیکي په روان وخت کې په افغانستان کې امنیتی، سیاسي او اقتصادي انتقالونه ډیر مهم ګڼل کیږي او له دغه سره دا خبره هم ډیره اهمه ده، پاکستان باید خپلې سرحدي سیمې له ترهګرو نه پاکې وساتي. په دا غونډه کې ګډون کوونکو پر دې خبره زور راوړو، باید دواړه هیوادونه ترهګر دې ته پرېنږدي چې د دوی له خاورې نه په سیمه کې ترهګر پیښې ترسره کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه او داشان د افغانستان جنوب شرقي سیمې چې پښتون امیشته سیمې دي، دا وخت له بدمنې ښکار دي او باید دغو پر امنیت زیات پام وکړل شي. په دغه کانفرنس کې برخوالو دا هم اول باید دواړه هیوادونه د یو بل په داخلي امنیتي مسلو کې لاسوهنه ونه لري او نو له یو بل لپاره مشکلات پیدا کړي. د دغه کانفرنس په پای کې په اعلامیه کې اویل شو باید افغانستان او پاکستان له یو بل سره دوستانه تعلقات ولري، دواړه هیوادونه د یو بل سره په امنیتي مسلو، استخباراتي معلوماتو شریکولو، په ګډه د وسوالو ډلو خلاف کار وکړي او باید نه پاکستان او نه افغانستان دا سیوی وسوال ډلې ته په خپل خاوره ځای ورکړي چې په سیمه کې د بدامنۍ سبب ګرځيږي. دواړه هیوادونه باید د یو بل د قومي سلامتی او خپلواکۍ احترام وکړي او د خپلو جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره کار وکړي. حکومتونه دې د خپل ولس خاص کر د اقلیتي ډلو او د ښځو د بنیادي حقونو خیال وساتي. فرایډي ټایمز لیکي دواړو هیوادونو ته پکار ده په ډیورنډ کرخه اختلافات خبر د لارې هوار کړي، د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ ناباوري ختم کړل شي او پر یو بل د باور پیدا کولو لپاره کار وشي. دواړه هیوادونه د یو بل سره زیاتې تجارتي اړیکې ولري چې دا شان د سیمې په اقتصادي پرمختګ کې خپل خپل رول په ښه شان ترسره کړي.
د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې د فرایډي ټایمز رپورټ ترته فرخنده وزیر وړاندې کړی او اوس په هم یو نیمه بجه ده. انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې نن تر ماښام پورې کرفیو لري کړل شوی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن تر ماښام کرفیو لري کړل شوی. خو د مشال ریډیو خبریال وایي چې په سیمه کې د ور وسو کرفیو له کبله اوس هم خلک د روغتیا تګ راتګ او نورو یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تیر ورځ په لاهور کې د پاکستان او ترکی تجارتي فورم ته په وینا کې ویل چې ترکی به په پاکستان کې د سرمایه کارۍ نه ګټه پورته کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم ته ویلي دي چې دوی به سرمایه کارو ته پوره تحفظ ورکوي. نن د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد دغه دارې د مقدمې اورېدنه کې د خو نوموړي عدالت ته حاضر نه شو. د پرویز مشرف وکیل عدالت ته ویلي چې پرویز مشرف د امنیتي وجوهاتو له وجې نن عدالت ته نه دی راغلی. بلخوا خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د جنوري په لومړۍ نیټه د حاضرېدو حکم ورکړی. په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د قبایلي سیمو د آبادۍ د فلاح یا پاپولیشن ولفیر ادارې ملازمینو احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج کوونکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. نیټو وایي د دوی دوه سرتیري په افغانستان کې وجل شوی دی. نیټو په اعلامیه کې ویلي یو سرتیری د ګل پرست افغانستان په ختیځ او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې وجل شوی. بلخوا افغان چارواکي په غزنی کې د 1400 طالبانو د وجلو ادعا کوي. د غزنی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې وو وسلوالو وجل شوي او څلور نور یې ژوندي نیولې دي. د مصر سرکاري میډیا خبر ورکوي چې د هیواد وزیر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړي. د مصر د وزیر اعظم حاسم ببلاوی بیان نن د اعلان یوازې څو ساعت وروسته لاغې کړي چې د قاهرا په شمال کې په منصوره ښار کې د پولیسو د یو سټیشن مخې ته چاودنه وشوه. او د روس او د اوکراین وزیر اعظمان بنن په ماسکو کې لیده کوي او په دوه اړخیزه اقتصادي همکاري به خبرې کوي.
انیسا اجمل وڅ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله.
آج رسپانه خپل ادارې کې د پیښور کې اولسي سہولیات او انتظامی انفراستراکچر لپاره به ډیر څه کول وی، ځکه چې خرابې فضا، سخاو بود، د ګنډیرونو او ټرافیک د اولس ژوند مشکلات سره مخ کړي دي. ادارې مخکړي کې د ښار ترقیاتي منصبو لپاره شوی فیصله صرف د کمی فند زیاوه او نن هم داسې منصبې موجود دي چې دا غینه سفایده نه رسی. ادارې وایي پیښور ته د یو شمېر خلکو راتک د دې خبرې ضرورت لري چې پیښور ښار ډیر هده پورې غزول شوی وي او حکومت اولسي سہولیات تو فراهمی یقینی جوړول لپاره موثره منصوبه بندی کړې وې. ادارې سیاتوی مئی 2013 په انتخاباتو کې صوبایي حکومت د پیښور خار انتظام صحیح کولو اعلان کړی و چې ورلکار هم کوي، خو ضرورت دی خبرې دی چې دا سلسله دی جاری وساتلې شي، ځکه چې د پیښور حالت داسې نه دی چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به سم شي. ادارې په وینا تر څو پورې چې د لوی منصوبو سوال دی نو هغه لپاره به حکومت له ماهرینو خدمات اخستل ضروري وي. څوک چې ټاون پلاننګ کې مهارت لري خو اول د هرې طریقې کیتی منصوبې د ضرورت او افادیت جاج اخستل پکار دی چې د نبخار او اولس سمره فائدې رسی. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت له اړخه پولیسو په تنخواګانو او مراتو کې کم اضافه شوې ده، نو دا یو ښه ګام دی او دوی ته چې کمی محرومې مخه و نو هغه اوس لرې کېدل پکار ده. ادارې وایي د خیبر پختونخوا پولیسو له اوس پکار ده چې امن او امان قیام او ملک دشمنه عناصرو خلاف نور هم توجه سره کار وکړي. ادارې زیاتوي د ډاکټرانو تختولو او د کلنګ کمه سلسله روانه ده. نو هیله پکار ده خیبر پختونخوا پولیس به د ټولو خطرو باوجود ملک دشمن عناصرو خلاف به مؤثره توګه باندې کاروایو کی. ادارې په وینا صوبایي حکومت لا به اوس تنخواګانو کې اضافه نه پس پولیسو د نورو ضروریاتو لکه اسلحه گاړو او بلیټ پروف جیکټونو په فراهمۍ به هم توجه ورکول وي چې زموږ سبې پولیس د وسایلو کمی له وجې د مشکلاتو ښکار نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای اف پی خبری اجنس پاکستان کې له عیسایانو سره د فرقیز سلوک په اړه یو مقاله خبره کړې. اجنس لیکي د 28 ستمبر د عیسایانو په عبادت خانی د بریت په پاکستان کې د لژکۍ عیسایانو پر ضد ټوډو خونړۍ برید. بلخوا بی بی سي لیکي په سلګونو افغان پناه غوښتونکو د بلجیم په ښارګوټي مونس کې احتجاجي کیمپ لګولې. وایي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي تر کومه چې ورسره وزیر اعظم لیدلی نه وي. د دواړو مقالو تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری اجانس په پاکستان کې له عیسایانو سره د فرقی سلوک په اړه لیکلي. درې میاشتې وړاندې په پېښور کې د عیسایانو په عبادت خانو د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې 20 کسان وژل شوي وو. اجانس 28 ستمبر د عیسایانو په عبادت خانې د برید په اړه لیکي چې د دوی په باور په پاکستان کې دا برید د لکیو عیسایانو پر ضد تر ټولو خونړی برید وو. درې 50 کلن انور کوکر چې په دغه برید کې د کورنۍ شپږ تنه وژل شوي وو وایي چې کریسمس ته ورځې څومره هم کمیږي هم دومره د تخپل وژل شوي خپلوان وریادېږي. او دا ډېره ګرانه ده چې د به راتلونکي اتوار او په خاصه توګه کریسمس د خپل وروره بغیر تیر کړي. اجانس یو پادری اجازګیل له خولې لیکي چې د 28 ستمبر د برید متاثره شوي کسان پر امن دي او کریسمس به د خپلو خپلوانو سره یو ځای لمانسي، خو د ځینو غم او زخمونه لا تازه دي او د عبادت وروستو د خصو یوه ډله د عبادت خانې په انګړ کې ژاړي. په پاکستان کې عیسایان د توهین رسالت د قانون د خلاف ورزي په وجه هم د بریدونو او تاوتریخوالي سره مخامخ شوي، خو د پېښور د کوهاټي چرچ په شان بریدونه ډېر کم شوي دي. یوې بلې ښځې نسرین انور اجانس ته ویلي دي چې د ستمبر په برید کې د هرې کورنۍ یو یا دوه تنه وژل شوي، نو څنګه به هغوی کریسمس ولمانسي؟ هېڅ خوشحالي نشته. اجانس لیکي که څه هم د برید وروستو د پېښور په دغه چرچ د امنیتي ځواکونو شمېره زیاته کړل شوې ده، خو پادري ګیل اوس هم د هغو لسو لاکو روپو په انتظار دی چې حکومت ورسره د چرچ د ودانۍ د بیا جوړولو لپاره ژمنه کړې ده. دغه چرچ په 1980 کال کې جوړ کړل شوی و. بلخوا بی بی سی لیکي په سلګونه افغان پناه غوښتونکي د بلجیم په ښارګوټي مونس کې احتجاجي کیمپ لګولې او د وزیر اعظم سره د لیدلو غوښتنه کوي. دا خلک وایي چې دوی ته د اوسېدو اجازه او دا باور ورکړل شي چې په دې کې به هیڅوک هم بیرته نه لیږي. د یاد ښارګوټي چارواکي وایي په سمدستي توګه به د دوی د کیسونو بیا کتنه کوي. خو شاید 300 مهاجرینو د جمعې پر ورځ له برسلس نه تر مونس پورې احتجاج کړی و. د احتجاج کوونکو ویان سمیر همدرد یو ریډیو ته ویلي دي چې دوی حکومت ته دا خودل غواړي چې د دوی لپاره افغانستان ته بیرته تلل اسانه نه ده. دوی الته د تلو نه یریږي. بی بی سی لیکي د بلجیم وزیر اعظم دا وخت د هیواده بهر دی او د ګل پر رسبه بلجیم ته ځي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي کال کې د هیواد د امنیت تشکیل لپاره پر درو مهمو امنیتي پلانونو کار کوي. د دې وزارت مسؤلین وایي د افغانستان سرحدونه ټینګول د راتلونکو انتخاباتو امنیت ساتل او له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو په بشپړه توګه اخیستل په دغو پلانونو کې شامل دي. له کابله د مشال ریډیو خبریال معصوم میوند رپورټ لري.
د کورنی چارو وزارت مسؤلینو د دوشنبه پرځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې د سرحدونو ټینګول، د انتخاباتو د امنیت ساتل او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د بشپړ امنیت سپارل د دې وزارت په پلانونو کې شامل دي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی په دې کانفرنس ته وویل د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو مخالفینو راوشتل اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی.
په راتلونکي کال کې د انتخاباتو مسله، انتخابات بر امنیت یو مهم او ډېر اساسي هدف دی او د عام د لیک پروسه باید بشپړ سي دی باندې سخت کار کو او زموږ تمرکز به ډېر پر دې تر څو پر ځونکو کال کې مخالفینو ته اجازه ورنکو تر څو د سرحد نه تیر شي او افغانستان نه نشي. موږ ټول تمرکز د سرحدي پولیسو تقویه او د غوي د ظرفیتونو د پروتوکول لپاره به ډېر کار کوم. هغه کسان چې وغواړي هغه ځانیت کې چې افغانستان ته راشي او جنگ کې هغه به مخه ونیول شي، دا زموږ اساسي هدف دی په نوي کال کې.
د کورنی چارو وزارت مسؤلین داسې وخت د 2014 میلادي کال د امنیتي پلانونو یادونه کوي چې دې کال ته شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده. تر دې څو میاشتې مخکې د ټول هیواد په کچه د پوځي عملیاتو مشري نړیوالو ځواکونو افغان لوري ته سپارلې ده. تمه ده چې تر راتلونکي میلادي کال تر پایه ټول جنګي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او امنیتي مسؤلیتونه به هم په بشپړه توګه افغان سرتیرو ته وسپارل شي. د کورنی چارو وزارت وایي پروان میلادي کال کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او روزنه ډېر کار شوی او یو شمېر هم نور هیوادونو ته د لوړو نظامي زده کړو پاره لژل سی وی دی. خو شغل صدیقی وای د 2012 میلادي کال په پرتله پروان میلادي کال کې د افغان پولیسو په مرګ جوړ کې 15% ډیر والی راغلی. نو موړی ویل چې په دې کال کې نه یوازې وسلوال طالبانو ته ډیر مرګ جوړ پیښ شوه، بلکې د هغوی له خوا د خالد بن ولید په نامه پوځي عملیات هم ناکام و بلل. د راپورونو لمخې افغان ځواکونه لا اوس هم پر مسلکي زده کړې نه لري، د وسایل او تجهیزاتو له کمښت سره هم مخامخ دي. خو افغان دولت وایي د ځواکونو شمیر د اټکل سره سم پوره شوی او پر وړتیاوي هم کار کوي.
او معصوم میوند او سم یو بل رپورټ ترازو د کلاشنکوف اصلي جوړونکو میخائیل کلاشنکوف تیر ورځ د څلور نیوي کلنی په عمر کې په روس کې لدی نړۍ سترګې پټ کې. هغه د AK-47 یا AK-47 نومي کلاشنکوف جوړونکو چې لزیات خرڅېدو وسته زخه شمیرل کېږي په دا محل وبخشي په دې اړه باندې به د رضوان مراد رپورټ اورو.
هغه سړی چې شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې کلاشنکوف وسله جوړه کړه تېره ورځ د څلور نوي کلنۍ په عمر د روسیې په ایژوسک ښار کې مړ شو. میخایل کلاشنکوف په 1940 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له یو له زیاتو خرڅېدونکو سپکو وسلو یعنی کلاشنکوف جوړ کړ. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کلاشنکوف ټوپک ته AK-47 ویل کېږي چې د اتومات کلاشنکوف کال 1940 په معنا دی. میخائیل کلاشنکوف په 1919 کال کې د روسیې په التی سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په ځواني هغه غوښتل چې شاعري وکړي او په همدې هدف شپږ شعري مجموعې هم خپرې کړې. خو د یو پوځي په توګه د میخائیل کلاشنکوف ژوند په کال 1918 کې پیل شو او په همغه کال د پخواني شوروي اتحاد د سور پوځ غړی شو. هغه په دوهمه نړیواله جګړه کې د ټانک چلوونکي او پوځي میخانیکو. په 1940 کال کې میخائیل کلاشنکوف ټپي کیږي او په روختون کې د درملنې پر مهال پام کیږي چې زیات شمیر سرتیري د شوروي د وسلو له نیمګړتیاو شکایت لري. تخنیکي تجربو او شوق کلاشنکوف وهڅو چې په خپل یو وسله جوړ کړي. د وسلې د جوړولو لپاره د هغه لومړنۍ طرحونه منل شو او په 1942 کال کې بیا اجازه ترلاسه کړه چې د یو وسله په جوړولو کار وکړي. نوموړي په 1942 کال کې وتوانې چې د شوروي او ټولې نړۍ لپاره یو مهمه وسله جوړ کړي. له شپږو لسیزو را په دې خوا څخه د پاسه 100 میلیونه میله کلاشنکوف جوړ شوی دی. میخائیل کلاشنکوف په 2002 میلادي کال کې ویل کله چې ویني اوسامه بن لادن کلاشنکوف سلا په لاس کې لري نو دی ډېر پریشانه کیږي. خو د نوموړي په وینا تروریستان هم کم عقلان نه دي، هغوی هم ښه سلا انتخابوي. دی وایي ما هغه وسله جوړه کړه چې پرې زما د پلارني هیواد له پولو ساتنه وشي. دا زما نیمګړتیا نه ده چې دا وسله هلته چیرته چې باید ونه کارول شي استعمالیږي. دا د سیاستوالو قصور دی نه د طرحانو. ما دا وسله د خپل پلارني وطن د سرحدونو د ساتنې لپاره جوړه کړه او پرېږدي چې د همدې هدف لپاره وکارول شي. خو میخائیل کلاشنکوف بیا په وار وار ویلي غوره به وای چې داسې یو ماشینې اختراع کړی وای چې د کرهنې لپاره استعمالی دی. میخائیل کلاشنکوف چې پرون د ایژوسک ښار په یو روغتون کې مړ شو، پخوانی شوروي اتحاد او اوسنی روسیې په ګڼ شمېر جایزو او لقبونو نازولی و. هغه یو ځل واده کړی و او یو لور او یو زوی ترې پاتې شول.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډالې
دتی خوی گلابا یت سر سے گلابا.
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ ډیر سم زکړه کړی دا غزال تک په لوکل ګسر هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروز د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی پروز د ماسپخین په درې نیمې بجې اوریدل مه هیروئ.
او اوس هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ځوانانو ژغ. نن د مشال ریډیو په ځوانانو ژغ خبرونه کې پر دې خبره کوو چې په هندوستان کې افغان زکونکي څه ستونزې لري، دغه تل کې دوی څنګه ژوند کوي، او له دوی سره د هندوستاني ټولنې روایت څنګه ده. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره اسرار عالم مومن تیاروي. راځي ورته غوښتو
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی دی جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
اوردن کو ستړي مشي. نن د مشال ډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې سره غږیږو چې په هندستان کې افغان زده کوونکي څه ستونزې لري، دوی د غلطه کې څنګه ژوند کوي، او له دوی سره د ټولنې رویه څنګه ده. د هندستان په پونه خار کې مولزنو افغان زده کوونکو سره خبرې کړي. دوی وایي چې په دې هیواد کې څه باندې لزر افغان زده کوونکي په بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې کوي، چې زیاتره پکې د هندستان لخوا په سکالرشپ او تعلیم ترلاسه کوي. متی الله ویسا چې له افغانستان په سکالرشپ هندستان ته تللې او هلته د ماسټر ایالت د پونه خار د سیاسي علومو په پوهنځي کې د 14 جماعت زده کوونکي دي. نوموړی وایي د دې هیواد په بیلابیلو یونیورسيټو کې افغان زده کوونکي په بیلابیلو زده کړو بوخت دي.
دلته تقریبا 4,200 افغان محصلین ژوند کوي. نور بیا په مختلفو ښارونو کې، د بنګلور په ښار کې، په ممبئی ښار کې، د ډیلی ښار کې، په پنجاب ښار کې، گوا ښار کې، په نایند ښار کې، په مختلفو ښارونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. په تر ټولو زیات شمېر افغان محصلین چې هغه د پونې ښار بیا خپله د پونې پوهنتون لري. په پونې په پوهنتون کې، د پوهنتون په مختلفو کالجونو ویشل شوي، تقریبا 200 کالجونه دي. په هر کالج کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. البته یوازې دا نه چې نارینه دي، ښځینه بخشم موسسه تقریبا 80% پورې نجونې بخشم افغان زده کړیالان یا محصلین مو دلته لرو.
متی الله وایي که څه هم دوی یو شمېر اسانتیاوې لري، او چې کله هم دوی ته څه ستونزه راغلي نو پر وخت حل شوي، خو بیا هم ځینې مسلې لري.
په هند کې چې د افغان کوم سفیر دی عبدالی صاحب، هغوی موږ سره دلته چېر کال رالی، بیا موږ ستونزې ورته وویلې، تر ډېره پرې موږ ستونزې حل کړې هم دي. او څو ورځې مخکې تاسو خبر شوه چې رئیس صاحب جمهور هم خپله پونې ښار ته راغلی، دلته کنفرانس ورکړي. بیا موږ څخه وویل یو نیم سل افغان محصلینو کولای شي رئیس جمهور سره وویني، موږ هغه ته هم خپلې ستونزې وویلې. موږ یوازینۍ ستونزه همدا وله چې هر وخت چې موږ ته کوم د هندوستان حکومت لخوا افغان محصلینو ته درسونه ورکول کېږي، د سکالرشپ هغه موږ ته ډېر ناوخته راکول کېږي. یعنې دلته د جولای په میاشت کې، د اګست په میاشت کې، د جولای په میاشت کې درکول کېږي، خو موږ د اګست یا دوې میاشتې وروسته دلته راځو. دا زموږ لومړنۍ ستونزه وه. او دوم موږ ته انګلیسي، موږ د نورو هېوادونو یوازې موږ سکالرشپ درسونه نه لرو، د نورو هېوادونو، د عربي هېوادونو، د یورپ هېوادونو، د سات هېوادونو چې کوم نور محصلین دلته هندوستان ته راځي په زده کړو لپاره، هغوی ته شپږ میاشتې مخکې انګلیسي کورس ویل کېږي، انګلیسي ژبه ورته ویل کېږي، خو افغان محصلینو ته دا پروګرام نشته.
همداراز بیا یو بل افغان زده کوونکی امین الله صافی چې په پونه خار کې په یو انجینرینګ کالج کې زده کړې کوي، په دې هیواد کې د افغان زده کوونکو د مسلو په اړه څه داسې وایي.
دلته موږ څو پوهې چې د یونیورسيټ د اکاډمیز د هغه وخت په موږ خپله خرچه کوو، یا وروسته دولت 10,000 روپۍ نه میاشتې راکوي. دلته یو څه ګرانې ده چې د کوره څه یو څه دغه وي، بیا په دې باندې کوم دغه نه کېږي، ګزاره نه کېږي، په 10,000 روپۍ باندې څه لږ کمې دي، ځکه دلته ګرانې زیاده ده، کورونه هم کرایې هم زیاتې دي. غوښتنه مو ځینې کړې ده، خو دوی بیا هم وایي چې ماشین تقریبا یوازې څلور نیم زره ماشین په شاوخوا باندې ژوند کوي، اوسېږي، دلې زده کړې کوي. نو دوی وایي چې ماشین زیات دي، او بیا هم دوی کوښښ هڅه لرو چې زیاده، ځکه دا سفیر او دیو خلکو سره موږ ویل او دی ول چې موږ بل کوشش کوي چې افغان حکومت سودا پیږي زیات کړي.
پتی ولا وای هندستان یو خپلواک او جمهوریت هیواد دی او دا رنگ دوی دل ته په خلاص مرد خپل کلتور مطابق ژوند کوي او د ټولنې لخوا ورته هیڅ مسله نشته.
خو هندستان خو مومن صاحب یو آزاد ملک دی، یو اسلام او دیموکراسي پلار دلته پر کلتور پر ژبه پر دین پر دې شانو مشکل نشته، هیڅ ستونزه نشته، موږ ته کوم مشکل تر اوسه پورې نه دی پېښ شوی. او پاک چې د کلتور کلتور د افغان ماشومان هر څوک که څوک دریشي کوي که څوک په جامو کې دي که څوک مسجد ته ځي که نه ځي که هر څه کوي، د هیچا پر دین پر مذهب پر ژبه پر کلتور باندې بندیز نشته. البته زه د خپل مومن صاحب ته ما دلته دوهم کال چې په پونه ښار کې ماتل یم، خپل پوهنتون ته په کالیو کې ځم، افغاني کالیو کې ځم، بیرغ هم دلته والی ځم، تر اوسه پورې ما په پوهنتون کې یا په کالج کې کوم مشکل نه دی تېر شوی. د انجلي استاذان یا د انجلي ماشین لخوا ډېر سټایل کېږم کله چې زه پروګرام ته ورځم یا سیمینار ته ورځم یا کوم بل نوی جلسه او مشاعره یا د دوی سره ګډ یو مجلس وي، نو دلته کوم مشکل د دوی لخوا ته خاموش نه دی جوړ شوی. زه خپله په کور کې دلته په کرایه کور کې اوسم، شاوخوا زموږ سره بلاکونه دي ګاونډیانې، تر اوسه پورې موږ د دوی څخه کوم آزار نه دی لیدلی. هر شی په ګډه سره کوم وخت برق خراب وي، اوبه نه وي، بل مشکل وي، بل مشکل وي، یو شی مو پکار وي، دوی موږ سره ډېر ښه په عاجزي او په هر شی راکوي. البته په دین کې هم، ځینې هندوان، ځینې عیسایان، ځینې مسلمانان، ځینې د هندوستان یو ښه کارم دا دی چې دلته د مذهب ډېر آزادي شته. دوی موږ ته په دې نسبت بد نه وړي چې افغان یې، ته مسلمان یې، ته د فلانکي ژبې یې، ته د فلانکي هېواد یې، خو هر چا ته ډېر احترام لري.
اوردونکو تاسو په ځوانانو غږ خبرونه کې د هغه افغان زده کوونکو خبري اوري چې دا مهال د هندستان په پونه ښار کې تعلیمي زده کړې کوي. همدارس امین الله صافی چې په یاد ښار کې ژوند کوي وایي د افغانستان او پاکستان په پرتله هندستان کې د تعلیمي زده کړو معیار ښه دی او دارنګ کله چې دوی دلته خپلې زده کړې پوره کړي نو بیا به د خپلو خلکو د خدمت لپاره افغانستان ته ځي.
ان شاء الله خپل روښانه وینو. او خبره دا ده چې زده کړو په ذکر دلته ډیره شې نظر د افغانستان او د پاکستان په مطالبه باندې، ځکه دلته چې په افغانستان کې موږ یو درس وایي تیوري ډول باندې مو ویلي، عملي کارونه نه و. دلته چې موږ کوم درس وایي یو سات عملي تیوري درس وایي، یو سات هغه بیا په عملي ډول وایي، او کوم شی چې عملي وویل چې بیا ان شاء الله سړي زما هم نه وځي او ډېر زکیږم نظر و هغه تیوري ته. نو د خیر سره چې کله فارغ شول او خپل وطن ملت ځوانانو نور ځوانانو ته به خدمت کوو، وطن ته به خدمت کوو، خپل حکومت ته به خدمت کوو. خیر سره
متی الله او دغه ملګرو په پونه خار کې د زدهکونکو یو سازمان هم جوړ کړي. د دې سازمان جوړولو سره دوی خیال څرنګه راغی پړې نو موړې وای
بیا هم ماشین څکل په کالج کې یا د پولیس لخوا رجستر نکیږي یا څنګه وخت کې یو د بل ترمیان مخالفت راځي یا خپل افغانان په خپل منځ کې د نور هیوادو سره کوم مشکل راځي، فکر راځي، نور ستونزې راځي، مریض راځي، د دې لپاره موږ غوښتو چې باید یو منظم یو افغانان په یو منظم محور باندې سره ټول په یو ملي محور باندې یو منظم پلان جوړ کړو. نو د دې لپاره موږ مخکې هم افغانان به سره ټولېدل، بیا هغه کسان چې د افغانانو په راز کې اعتراض لري، د مختلفو ولایتو، د مختلفو قومونو، موږ به هر وخت غونډې درلودې د افغانانو د مشکلاتو په باره کې. نو یو وان میاشت مخکې موږ په دې وتوانېدلو چې افغانان باید څنګه پر یو محور راټول کړو، باید په راز کې یو هسته راټول کړو چې هر وخت افغانانو کوم ستونزې وي باید د دغه خلکو په راز باندې، د دوی په خبرو باندې، د دوی په مشورو باندې باید حل شي. نو یو نیمه میاشت مخکې موږ دا ولادت یو حرکت مراجعه کوي چې په هغه کې موږ سره مختلف قومونو ځوانانو د هر ولایت د خیر ژبې ازاره تاجاز ازبک پښتنو ټولو ګډون وکړي او زموږ ملاتړ یې وکړي.
پتی الله د هندوستان په پونه ښار کې د افغان زده کوونکو دغه سازمان د اهدافو په اړه څه داسې وایي؟
موږ یوازې غواړو چې په هند کې افغان محصلین باید فعال واوسي. هدف موږ د دې څخه و چې موږ کومې ستونزې، کوم مشکلات چې موږ لرو باید خپله یې حل کړو او خپله یو بل سره وپوهو د خبرو او د سولې او د ورورولۍ په فضا کې. دوهم هدف زموږ دا و چې ځوانان چې هندوستان ته راغلي دي باید و دې ته واوسو چې یوه دقیقه وخت هم تېر نه کړي. هغه پیسې چې موږ ته راکول کېږي د ملت دي، په هغه چې کونډو یتیم حق لري، باید موږ پیسې ټول د افغان محصلینو، د افغانانو د ژوند، د افغانانو د آیندې، د ځوانانو د آیندې لپاره وکارول شي. باید درس ووایو. درېیم باید موږ د ځوانانو ته یو ملي فکر او ملي روحیه ورکړو.
ځینې ځوانان داسې دي چې هغه ډېر مایوس وي. مثلا وایي زه نن فارغېږم، سبا به په افغانستان کښې یا په بل ځای کښې کار نشم کولی. باید دوی ته یو ملي فکر ورکړو چې موږ ټول افغانان سره وروڼو، ته هم کار کولی شي. باید مور کښېنه نو افغانستان یا هر زموږ قوم زموږ ټولنه چې ده هغه یوازې ځوانانو ته اړتیا لري. باید ځوانان سره راټول شي، یو بل ته لاس سره ورکړو او ټول هر کار باید په خپله وکړو، په ګډه سره یو بل ته همکاري وکړو.
امین الله وایي دوی له تعلیمي زده کړو پرته په هندوستان کې د خلکو له ژونده اهم ډېر څه زده کړي.
دلته تقریبا زما دوه کاله کېږي چې زه دلته ژوند کوم او په درس باندې مصروف یم. د دې اتفاق اتحاد په دې کښې تقریبا ډېر قومونه شته، مګر دوی دا کمګلوي و دا نه لري، دا پښتون دی، دا هزاره دی، دا تاجک دی، دا په منځ کښې نه لري. او بل دوی به خپل خپل ملت ته چې دی خپل حکومت ته قایل دي او حکومت یې خپل دغه ته ملت ته صادق کوي، خپل په منځ کښې کوم دغه نه لري. داسې خاص د اتفاق او یووالي په دغه کښې دوی کوم په خپل منځ کښې کومه مینه محبت لري دا څه وه. او دوهم دوی ډېر خدمتونه کړي، دولت یې خپل ملت ته ډېر خدمت کړی دي. او دوهم درېیم دا دی چې ملت یې خپل حکومت ته ډېر صادق دی، یعنې کوم دش دغه نه لري. دوی ډېره ښه وعده کوي، خو خاصکم د خارجي شاګردانو سره دوی ډېره ښه وعده کوي، که استادان شي او که خپله دغه ماچلین وي دغه انسان لري، خو ډېره په ښه سترګه پورنه ته ګوري. ځکه په دې خاطر چې دوی دا د دوی خپل پر دغه باندې مینه او دغه باندې دلالت کوي چې دوی کوم دش یو خاص دغه نه لري.
متي الله وایي هغه او د هغوی ملګري د هندوستان د کامیابو پر رازونو ځان خبروي او بیا د دې په رڼا کې د خپل سازمان پالیسۍ جوړوي او دارنګ غواړي چې خپل دغه سازمان په افغانستان کې د تلپاتې امن او جمهوري پرمختګ لپاره وکاروي.
چې راتلونکي په افغانستان کښې افغانان یوازې و دغې ځوانانو ته اړتیا لري، زموږ ټولنه زموږ پلرونه زموږ میندې ټولې و دغه ځوانانو ته اړتیا لري. باید داسې ونه کړو چې موږ وخت دغه چې مصرف شي یو څه لاسته راوړو په هندوستان کښې مختلف، یوازې د دې په څنګ کښې نه چې موږ دلته درس وایو خپله پوهنځۍ وایو، مختلفې ژبې باید زده کړو، د مختلفو کلتورونو د دینونو د دوی د شانو سره آشنا شو چې څنګه هندوستان پر دومره نفوس او په دومره لوی هېواد کښې امن او سوله راوستلې، دوی څنګه ژوند کوي، د دوی څخه باید تجربه واخلو، دغه تجربې په افغانستان کښې وکاروو. نو د دې دپاره موږ یو حرکت ته شو کړی دي. البته اوس موږ امتحانونه دي، د امتحانو څخه وروسته موږ غواړو نورې غونډې وکړو. باید چې مجلس لرو ټول پر یو علمي مجلس ولرو، پر ملي یووالي، پر سوله، د ځوانانو پر ستونزو، پر فعالیتونو، پر دې سره وغږېږو تر څو ځوانان پر یو محور، پر یو کړۍ راټول کړو، یو منظم پلان ولرو تر راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې او د یووالي لپاره ډېر کار وکړو.
امین الله هم د هندوستان په پونا ښار کې د انجینیرینګ په یوه کالج کې زده کړې کوي. نوموړی په آخره کې د پښتنو ځوانانو لپاره څه داسې پیغام لري؟
ټولو ځوانانو څخه زما دا هیله ده چې لومړی دوی باید د تعلیم په برخه کې ډېر کوشش وکړي. کوم پښتانه ځوانان چې دي کولی شي د تعلیم له لارې، که پښتانه یې، که هزاره یې، که تاجک یې، ازبک یې، هر څوک شي، خو دوی کولی شي د یو تعلیم له لارې څخه خپل وطن ته خدمت وکړي، خپل ولس ته خدمت وکړي، خپل اسلامیت ته خدمت وکړي. فضا دغه زما ورته پیغام دی چې په دغه برخه کښې ډېر ځان ورځي.
اوریدونکو، تاسو د افغان زده کوونکو خبرې واورېدې چې دوی په هندوستان کې څه ستونزې لري او دغه رنګ دوی دغلته څنګه ژوند کوي. همدې سره د پروګرام وخت سر ته رسېږي، خو په آخره کښې له متي الله یو غزل اورو.
پرون بیا زموږ پر کلي توره شپه وه، پرون بیا زموږ پر کلي توره شپه وه، رڼا ورکه وه هر ځای کښې، ډېوه مړه وه، خړه ځمکه وه په سرو وینو فرش شوې، خړه ځمکه وه په سرو وینو فرش شوې، را روانه د هر لور نه جنازه وه. بورې منډې د بچو و سر ته ناستې، بورې منډې د بچو و سر ته ناستې، جوړه شوې د هر کور نه هجره وه. د یتیم ماشوم له خولې نه مې دا واورېد، د یتیم ماشوم له خولې نه مې دا واورېد، زما ژوند خو د غمونو سلسله وه. د غمګي توپان راغلی و دې لور ته، د غمګي توپان راغلی و دې لور ته، هر سړي د خپل ژوند د تګیله وه. کربلا و هېره سوې د هر چا نه، کربلا و هېره سوې د هر چا نه، دلته جوړه د محشر رنګه صحنه وه. د ویسا د هیلو ګل پکې وچته وي، د ویسا د هیلو ګل پکې وچته وي، چې ورانه د وطن هره کوڅه وه. پرون بیا زموږ پر کلي توره شپه وه، رڼا ورکه وه هر ځای کښې، ډېوه مړه وه.
هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولی شئ. دویش، یولس، څلیرش، دولس، یو. هم دې سره خپل قربا اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروې، په 4 نیمه بجې